دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته راغلاست وایم. اوردونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورنۍ او بهرنی قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د بخښن نړیوال سازمان وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو بریدونه جنگي جنایت ګڼل کیږي، او امریکایي ولسمشر خلیجي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې کورنۍ او بهرنی قوتونه نو غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو مالی مرستو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار انتقاد کوونکو ته په اشاره وویل دا خلک نه غواړي چې هیواد نوي سړکونه، انفراستراکچر یا زیربنا او د صحت او تعلیم اسانتیاوي ولري. د خپل وینا پر مهال نواز شریف په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو برید وغند او زیاته کړه چې د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شو. په پاکستان کې ملتپاله سیاسي ګوندونه پر وفاقي حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر گوادر لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا اپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو زیات حساس دي.
هغه عمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي و
مونگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سره، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او ادر لا انفورسمنٹ سیکورٹی ایجنسیز هغه سره مونگا باقاعدہ خبر اتری لام روان دي. مونگا یو سیکورٹی پلان ایشو کړی هم دی. پېښور های سینسیٹیو ایریا دی، موسٹ سینسیٹیو کې راځي. 80% نه زیات چې کم زمونږ پولنگ سټیشن دی هغه موسٹ سینسیٹیو دی. دا نفری خو بالکل نه پوره کیږي، بهر نه بخا مخا راځي.
هو بخی په پیل کې لږ ناسم غږ تاسو واورېده، هغه غږ به درته په وروستي خبر کې در خپور کړو. ټاکل شوی چې د مې پر 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی.
هغه عمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقونو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د کابل پر یو هوټل په وسلوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان لوسی وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ساتنه دې باوري کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکارۍ کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبري غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرامې کړي چې خلیجي هیوادونه یې په سیمه کې د ایران پراخیدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. د ویل یو ځل بیا دا باوري کوي چې په خلیج کې د خپلو ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما وویل سپینول غواړي چې امریکا خپلې ژمنتیاوې پوره کوي. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیجي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کیدونکی هر تړون به د تهران د اټومي وسلو ارمانونه یا هیلې محدودې کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسی وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې ل روانې جګړې تختی او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستی غږیز پیغام د 2014 زیږیز کال په نومبر کې تر هغې څو ورځې وروسته خپور شوی و چې عراقي چارواکو په یوه هوایي برید کې د هغه د ژوبلېدو دعوه کړې وه. تیره میاشت رپورټونو ویل چې بغدادي په یوې بمبارۍ کې ژوبل شوی، خو د امریکا دفاع وزارت ویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي چې هغه به ژوبل وي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظوره کړې چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې په حق کې بیګا 425 رای واچول شوې. له دې سره به دا مسوده سپینې ماڼۍ ته ځي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر اوباما به یې لاسلیک کړي. سینټ تېره اونۍ د ایران اټومي تړون بیا کتنې دا مسوده په غوڅ اکثریت منظوره کړې وه. که اوباما دا مسوده لاسلیک کړي نو د امریکا کانګرس غړي به وکولی شي چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمول هر کیدونکي تړون تا کتنه وکړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون میاشتې پای نیټه ټاکلې ده.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان له لارې په هغه هیواد کې ناامني خپروي.
Well, Pakistan Afghanistan bilateral relations stipulated very clear.
د بخن نړیوال سازمان وای پر ولسی وګړو بریدونه خې چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري.
هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا بوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
په یو رپورت کې مو د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین درې ورځنی سفر څېړلی دی.
پرائم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں.
اور خیبر پختونخوا حکومت وائی چھ دنجونو لپاره با گن کمیونٹی سکولونا پرانیزی.
1000 جینکو دا پارا کمیونٹی سکولز بکلاوی گی او دیکی با 50,000 جینکے سبق وائی.
سندری ہم در اخبارو لو مشال راڈیو سروسی. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم وایي ځینې کورني او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي شي. ریاض مساخیل د مشال راډیو خبریال دی، د په اسلام آباد کې وی له د سره خبرې کوو پر دې موضوع. ریاض، کله راته وایي چې د دغه دغه خبر چې ما اوس وایي د دې لږ تفصیل کړه تر اکړه.
جی بالکل، دا په اسلام آباد کې یو دستور وه چې پکې وړو کروندګرو ته قرضې ورکړې کېدې. دغه دوران چونکې په نورو معاملاتو د ملک په معیشت باندې هم خبرې وشوې، دغه رنګ چې کم کروندګرو ته کومې مسلې دي په هغې هم خبرې وشوې. خو وزیر اعظم نواز شریف په خصوصي توګه چې کم د هغې د حکومت اقدامات دي، لکه د پاکستان چین چې کوم اکنامک کوریډور دی، دغه رنګ چې کوم نورې منصوبې دي، نو د وینا وه چې بعضې اندرونی او بیرونی قوتونه هغه نه غواړي چې غلی په پر ملک کې د خوشحالي راشي. دلته کې د بجلی چې کومه مسله ده هغه د حل شي، د توانایي مسله د حل شي. دغه رنګ په دې ملک کې هغې نه غواړي چې موټر ویز او نور اوږدو اوږده سړکونه دي جوړ شي. د پاکستان چین اقتصادي چې کومه راهداري ده یا کوریډور دی، نو دغه قوتونه د دې هم په ضد دي. ورسره ورسره بیا د چې کوم دی نو د ضرب اعظم اپریشن خبره وکړه، د وی چې هیڅ موږ سره داسې سلار نشته او نه داسې امید او امکان شته چې موږ به د ضرب اعظم چې کوم پوځي عملیات روان دي د هغې کې د ماته خړو مونږ سره هیڅ لار نشته او نه داسې آثار ښکاري چې ګنې مونږ به دغه بیلو بلکې دا ډېر په کامیابۍ سره روان دی. دغه رنګ هغه د کراچۍ کې چې کومه حمله شوې ده په اسماعیلیانو باندې د هغې هم غندنه وکړه او ویې چې دا ډېر بې ضرره خلک دي او په داسې خلکو باندې حمله کول د دې مقصد هم دا دی چې په ملک کم ترقیاتي منصوبې روانې دي او کم زموږ ملک په نړیوال معیار پوره کېدو ته روان دی. نو بعضې قوتونه نه غواړي چې هغه دې دا رفتار چې کوم دی هم دغه رنګ روان پاتې شي.
ریاض مسخیل د خپل وینا پر مهال افغانستان ته د ورستی سفر پاړه څه ویل؟
بالکل دا وینا وا چې افغانستان ته جمون کوم ورستی سفر کړی دی نو په هغه کې په پاکستان او افغانستان د دې خبرې سره اتفاق کړی دی چې د ترهګرو او د وسلوالو خلاف به شریک کوښښونه کوو ځکه چې دغه زمونږ شریک دښمنان دي او دا زمونږ د کم چې ترکې او د امن لار د هغه په لار کې دا خندان دي د دې خلاف به موږ مشترکه کوښښونه کوو.
صحیح ده، ډېر زیاته مننه ریاض مسخیل د مشال رادیو خبریال راسره د ټلیفون په کرښه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان پر هندي جاسوسي یا استخباراتي ادارې راتور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې ککړه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري هم پر هندیو استخباراتو همدا تور پورې کړ. هند د پاکستان د تورونو په اړه لا څه نه دي ویلي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل دې نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاغم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لویه حمله وشوي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دی.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دیوي په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک من ګړل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
ناو کمینګ ټو سم میډیا رپورتس
واز د مطبوعاتو زنو رپورټونو اړه تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دی. زه واضح کول غواړم چې په دې لړکه د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو باندې یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوردونکو د رابعه اکرم خان په رپورټ کې مواردل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د خاورې له کارولو سره په پاکستان کې نامنی خپروي. پر دې موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له یوه ډاکټر لپول ډاکټر محمد تقی سره خبرې وکړې او له دوی پوښتل چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ هم دا تور پورې کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم ویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا پکې حقیقت شته او که نه؟
د سخکاری چې دا یو کیس جوړول غواړي موږ ته خود سخکاری چې دا درانوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو برخلاف د بلوچ ملټن چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنگي دغه برخلاف د استعمالي بیا کراچي کې خصوصا د ام کیو ام په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي او اس اس پی دا خبره کړې وه پرېس کانفرنس کې چې ام کیو ام درانه کومک ملاويږي نو زموږ خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا شی استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچي چې دا راکستان نه ده د تیرو څلوېښتو کالونو پاکستان کې داسې دا ترګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځ خلک دي دا هغې له خوا دا قصه کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی و. نو دا توجه اړول دی د پاکستان د داخلي مسلو نه بیا دېنه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولي دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپل وندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغیز لرلی شي.
بالکل دا ویم چې د پاکستان لخوا دا اونس چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوکۍ افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولیکي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي. نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلې دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. د چهارشنبې پر ماښام د کابل پر یوه هوټل په وسلوال برید کې یو شمېر بهرني او افغان ولسي وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پر ولسي وګړو دې بریدونه نه کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښیي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې دې هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه پیشپګي په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړی و، دا د انساني حقوقو یو لوی سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو که زور اخیستای چې د چهار شنبه ورځې د برید ملکی تلفاتې یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږی ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حمله په وجل شو یو کسانو کې اوه تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو لمخه لخپل بشری مکلفیتونو خورا خبر دی، خو یوازې هغه وخت د قوانینو تمراجه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته د قوانین تدیر شمالومده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانين استعمالي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانين ترپښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ با له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. هوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ولسي وګړو بریدونه خی چې وسلوال طالبان د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري، او همداراز دې سازمان پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ولسي وګړو ساتنه دې باوري کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مو د ډیو رادیو خبرتیا واوریده. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ چپ شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوریدای شي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی دا مهال د چین په درې ورځني سفر دی. تیر ورځ بیجینګ ته له رسیدو سره نوموړي له چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل. چارواکي وایي د ده د چین سفر ایجنډا پانګونې او دوه اړخیزه سوداګرۍ ته وده ورکول دي، خو شنونکي وایي مودی به په دې سفر کې له چینایو چارواکو سره پر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې وکړي. احمد شاه اعظمي په خپل رپورټ کې دا موضوعات څېړلي دي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي، او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
وزیر اعظم مودی د چین ډیر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د ګجرات وزیر اعلی و، هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډیر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي، نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
چین په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل، او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 540 بلین ډالر لګوي. دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان 10-15 کاله مخته دی، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے۔
ہند ہل لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي، د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي۔ مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي۔
دا پانګونی او پرمختیایي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څنګه پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونو لیډرو کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے۔
دوڑ مشران بد پاکستان پاڑ زیات خبری ونکڑی زکہ دتی سفر مهمه ایجنڈا تجارت یا سوداگری دا، خو نور ہندی او چینائی چارواکی با پنور غونډو کې پر سیمای زمینیت باس کوي، زکہ ہند فکر کوي چې چین وس په افغانستان کې مهم رول لري او بل خوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري، نو پر سیمای زمینیت او د نامنې او ترهګری په برخه کې بعد پاکستان پاڑ ضرور باس کیږي، خو په ہند کې پالیسی جوړون کې زیات تمن لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي،
اپنے اپ کو انوالو کرنے والا ہے۔
د چین ولسمشر شی جن پنگ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی وو او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنون کې باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهلي اسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي۔
د احمد شاه اعظمی پر رپورٹ کې مو د هندي وزیر اعظم نریندر مودی چین ته د درې ورځنی سفر حال واورید۔ د هند وزیر اعظم 13 ورځ چین ته ولاړ او نن یې دویمه ورځ د سفر، او تاسو په دغه رپورٹ کې واوریدل چې مهمه ایجنډا اقتصادي اړخ لري او له دې سره سره ښایي د افغانستان د امنیت په اړه باندې هم خبرې وکړي۔ راځي چې د ماستر علي حیدر په غږ او د ماشومانو په غږ باندې یو ملي ترانه واورو، دا نوې سندره در خبروي۔
وی ولاری کہ غلام رم رازی تو کہے پیلاری کہ پخ پلو وی نو نوم لمبے دلے پمام پلی تبید جمعت غاڑے محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کڑم یا بکڑم دا پختنوں کسے بھی جاڑے
د ماستر علي حیدر او د ماشومانو په غږ مو ملي ترانه واورېده. په پېښور کې نه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځنې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وړو بزګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. د پېښور پولیسو د عملیاتو یا آپریشنز مشر وایي په هغه ښار کې د پولیسو شمیر د بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره کافي نه دی. ډاکټر میا محمد سعید تیره ورځ مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د ووټونو اچولو شاوخوا 80% مرکزونه په امنیتي توګه تر ټولو حساس دي. د پاکستان پوځي او استخباراتي سرچینې وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې نن سهار بمباري کړې ده چې پکې شپږ وسلوالو وژلو ادعا کوي. ازادي سرچینې د دې خبر پخلی نه کوي. د بخن نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنگي جنایت دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق بیګام مشال راډیو ته ویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو پر وړاندې به یې دفاع وکړي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجو هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما ویل هیواد به د خلیج همکاري کونسل له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی وایي دا د ډلې مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی. د وسلوالو پر وپاڼو په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسلوالو په وینا د خلافت لپاره دی وجنګیږي. د خبرونو پای او اوریدونکو اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه د کراچۍ د ترهګری په پیخي لیکلي او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیخي وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیخي د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټیلیجنس ناکام وی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخر کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه د چی هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلی او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د زینو لیډرانو اندېخنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ور کړې ده کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هوار شي. دریم مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوې وو او د هغې وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. دریا اخر کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې د خلکو ډیره خوښي او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو ولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقعه په لاس ورشي چې جنوبي ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د شوي برید پړه یوې داسې ډلې منلې چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ ژورنال لیکلې. هلته په پاکستان کې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 94% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسي مجلې څېړلې. د دواړو موضوعاتو لنډیز لبوریوال کاکړه اورو.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پیل کې لیکي په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیز نشته وه بلکې لومړی داسې یو لویه پیښه وه چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعهګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړه یې وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځو ډلو منلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله کومه چې په کلکه د شیعهګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوې څانګې مشر راجا عمر خطاب ورځپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نشته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جرنال لیکي چې کله پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي په دې ملک په مجموعي توګه د ترهګرو په بریدونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوري رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټول آبادی دا وخت 180 میلیونه ده او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 29 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچیری پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي ش روزګاری ورته برابر نه کړ او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه نو پر راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي اقتصادي او ټولنیز توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربی هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د دوی امنیت ته ژمن پاتې شي. نوموړي بیګا په کیمپ ډیوډ کې د خلیج شپږو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل. دا هیوادونه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي پروګرام ممکنه تړون اندېښمن کړی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر موافقه به د خلیج هیوادونه له خطر سره مخامخ نه کړي. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د مرستو د چټکولو او د ظرفیتونو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشوې. سره له دې چې امریکا له اوږدې مودې راهیسې په خلیج کې خپلو متحدانو ته پوځي مرستې برابروي خو د سایبر سمندري سوداګرۍ او سرحدي امنیت په برخو کې نوې ژمنې به یې دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د تهران د اټومي پروګرام په اړه له ایران سره خبرو په سیمه کې د امریکا او پخوانیو متحدانو اړیکې ترینګلې کړل. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او ایران به وکولای شي چې په دې پیسو خپل تعرضي فعالیتونه په سیمه کې پراخ کړي. پرون په داسې حال کې چې په کم دیوید کې خبرې روانې وې د ایران د سمندري ځواکونو د غزمی کشتۍ په خلیج کې د سنگاپور پر یوې تجارتي کشتۍ ډزې وکړې. یو امریکایي مقام چې نه غواړي نوم افشا شي ویلې دي چې دا ډزې د ابو موسا ټاپو په جنوب کې وشوې. سپینې مانی وویل په دې پیښه کې امریکایان دخیل نه وو. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال سلاکار وویل که څه هم په پرونۍ سرمشریزه کې دا مسله یاده نه شوه خو دا پیښه د هغو ستونزو څرګندویه ده چې د خلیج هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي. ولسمشر اوباما په کم دیوید کې اکثرا رسمي کتنې نه کوي خو د سپینې مڼۍ چارواکي وایي د غونډې لپاره د دې ځای له ټاکلو سره دوی تمه درلوده چې له عربي متحدانو سره به خاص بحثونه وشي. د کم دیوید په سرمشریزه کې د دوو هیوادونو قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی وو خو د خلیج نورو هیوادونو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه خو با نفوذ
نفوذ چارواکي د غونډې ته استولی وو. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دوه ورځې وروسته لدې چې سپینې ماڼۍ د ګډون خبر ورکړ وویل په غونډه کې به برخه وانخلي او پر ځای ولیعت او مرستیال ولیعت واشنگټن ته ولاړل.
د احمد تکل رپورٹ مو اوریده او دا رپورٹ د ولسمشر باراک اوباما د هغه سرمشریزي په اړه درته خلاصه وړاندې کوله چې په کیمپ ډیوډ کې شوه ده. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړی څارونکي جان سوپکو وایي د طالبانو او اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړه د افغانستان یو ازمیښت دی. نوموړي په امریکا کې یو څېړنیز مرکز ته وینا کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د تیرو دیارلسو کلونو راسته راوړنې محفوظې وساتي. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د جان سوپکو د وینا مهمې برخې خپرې کړې دي چې تاسو ته یې نجیب عامر اوروي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکو د 2001 کال نه نیولې تر اوسه په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د تقویه کولو لپاره 2.5 بلیون ډالر مصرف کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د ښکیلتیا د څارلو اداره وایي که د افغانستان او امریکي حکومتونه خپله څارنه زیاته نه کړي دومره ډیره پانګه په اوبو لاهو کیدای شي او یا هم تر دې بده ده چې د افراطیانو لاسته لویدای شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو زده کړو مرکز ته په وینا کې وویل له حقایقو دا جوتیږي چې افغانستان دا ظرفیت نه لري چې په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په کومک د رغول شو ادارو ساتنه وکړي. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت د 3 کاله وړاندې وضعیت سره په پرتله کولو وویل له پخوا اوس ډیر هیله مند دی ځکه چې د افغانستان نوی حکومت د پخواني هغه په پرتله د امریکا او پاکستان سره د زیاتو اړیکو پلوي دی. خو زیاته کړه چې د افغانستان د پوځ د سرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې په 2016 کال کې د افغانستان لپاره د امریکا جنگ پای ته رسیږي او د یاغي طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخنیوي کول یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په غاړه کیږي. جان سوپکو وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره اړینه ده چې د هیواد امنیتي ځواکونه پوره پیاوړي وي. همدارنګه د افغان حکومت د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو لپاره هم د خبره ضروری ده چې افغان ځواکونه پیاوړي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال جان سوپکو د څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ماموریت له ختمېدو او د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو څخه نیمایي کال وروسته مخې ته راغلي دي. د امریکا اتحادیانو تر هغې وروسته د افغانستان سره د ملاتړ یو وړوکی پروګرام په پام کې ونیولو. په تیر مارچ میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل په 2015 کال کې به له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وستلو لړۍ سوکه کړي خو ټینګار یې وکړ چې د هغه پلان سره به پاتې شي چې د 2016 کال تر پایه به یوازې محدود عسکر په افغانستان کې د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې مولا نجیب عامر واورېدې او اوس هم راځي چې د استاد ناشنا په غږ دغه سندره واورو.
Yeah.
استاد ناشناس په غږ مستندر اوریده. په پاکستان کې پر اسماعیلیانو برید د هیواد دننه او بهر غبرګونونو پارولی دي. د چهارشنبه یا شروع پر روز په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر بس په وسلوال برید کې ګڼ کسان ووژل شول. په نړیواله توګه دا برید په سختو ټکو کې غندل شوی او د بشري حقوقو پاکستاني او نړیوالو ادارو ویلي دا د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو تازه مثال دی. د ادارو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د مذهبي لګښیو ساتنه دې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د نورو فرقو کسان په دې ډول په نښه کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې وسلوالو په کوټه کې پر اهل تشیع هزارګانو بریدونه کړي دي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لګکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوی چې دا خلک سومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادی په دومره کم شمیره برخه یعنی شیګانو ماشومان او خزو پسرنو له تماچی سره دزی کیږي. دا یو لړزون کی خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دی نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف د ګامونه واخلي او دوی د پجیرنو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پانه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو عربیا وژونکو د پاکستان لونه او ځامن ډیره پاسانه په نخ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو عربیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د 3 کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګښتونو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارې سرته ورسوي.
له ملیحه میرزاده مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي د امریکایي خبریال سیمور هرش هغه تورونه بي بنسټه دي چې ګواکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن په وژنه کې له امریکایي حکومت سره مرسته کړې وه. دا خبره حقانی په فارن پالیسی مجله کې په خپرې شوې تازه لیکنه کې کړې. د لیکنې مهمې برخې له منور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حسین قانی لیکي د په هغه موده کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وو چې په بټاباد کې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسامه بن لادن وواجه او په دغه موقع د دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي حلو ځلو کې یې مهم کردار ترسره کړی دی. نو ځکه د خبر دی چې بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو او بیا د امریکایي ځواکونو لاړخه د هغه وجل کېدلو کې پاکستان د حکومت او ریاست په حیث لاس نه لري. حسین خانی وای په کوم شپه چې اسامه بن لادن ووجل شو نو د امریکا نه پاکستان ته روان وو. خود د پیښې نه پس ورته پاکستانی چارواکو د لندن نه د واپس ستنېدلو امر وکړ چې دا راز په واشنگټن کې حکومتي او پوځي چارواکو ته دا باور ورکړي چې د پاکستان حکومتي او یا پوځي اعلی چارواکي په بټاباد کې د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر نه وو. حسین قانی لیکي چې د هغه وخت د پوځي مشر جنرال اشفاق کیانی او آی ایس آی د مشر جنرال شجاع پاشا سره د ذاتی اختلافات وو او هم د دې دواړو جرنیلانو له وجې بیا د سفیر د چوکۍ نه په لرې کېدلو مجبور شو. خو حقیقت دا دی چې د اسامه بن لادن د وجل کېدلو نه پس کیانی او پاشا هم د ډېر شرمندګۍ سره مخ شوي وو، ځکه چې یوې خواته ورباندې دا شک کېده چې د اسامه په پټولو کې لاس لري او بلې خواته خلک په دې قهرېدلي وو چې په دومره مودا کې اخر څنګه دوی د اسامه په مندلو کې بریالي نشو. اوس که دوی یعنی پوز په دې معاملې کې د امریکا سره خفیه مرسته کوله، نو دومره د شرمندګۍ سره به نه مخ کېدل او دا ښایي چې دوی په خپل هم نه د اسامه بن لادن د پټېدلو نه خبر وو او نه هم د هغه د وجنې د عملیاتونه. لیکوال وای په دغه موقع د پاکستان د حکومت له اړخه د سفیر په حیث امریکا او ملګرو ملتونو ته په دې احتجاج وکړ چې د ایبټاباد په عملیاتو کې یې د هیواد د خپلواکۍ خلاف ورزی شوې ده او هم د دې د جواب لپاره د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د جواب لټولو کوشش کاوه. دا راز پاکستانی پوز د ایبټاباد د عملیاتو نه د ناخبرۍ لپاره خپل خلکو ته وضاحتونه کول چې دوی د هند سره د پولې په نسبت د افغانستان سره پولې نه ډیر خطر نه احساسوه، نو ځکه د دغه اړخ نه د امریکایي هلیکاپټرونو د وروختلو نه خبر نشو. او دا خبره هم د امریکایي صحافي ریپورت غلط ثابتوي چې ګنې امریکا سره د پاکستان پوز په دې عملیاتو کې همکاري کړې وه. البته په پاکستان کې کېدای شي چې چا په شخصي توګه د لړکې امریکا سره مرسته کړې وي، نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه په ډاګه کړي. دا به نه یوازې د ولس پوښتنې جواب کړي، بلکې دغه راز د دروغو ریپورتونو شایع کېدلو مخه به هم ونیسي.
من اورشا وو چې د مقالې مهم برخې اورولې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د نجونو لپاره شاوخوا زر نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې خونځي پرانیزي. تیر ورځ مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټری دیناناز وویل له دې خونځیو سره به هغو شاوخوا 50,000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته ننځي. شنون کی که څه هم د پښتونخوا حکومت دا پریکړه ستایي، خو وايي حکومت باید موجوده خونځیو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر ښېګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیړو ته وویل چې روان کال کې به خوشا زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي چې ورسره به 50,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نځي به سکول ته تلل شروع کړي. او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی او زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ول تعلیم دی باندې ډېر خصوصي توجه جو ورکی. نو دې د پاره چې کم دی د امداتون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ڈی پی کې د کې ما چولې شوې دي او 1,000 جینا کو د پاره کمیونټي سکولز بکولاویږي او د کې به 50,000 جینا کې سبق وایي. د دې بده फायदा راځي کنه چې د شرح خوینګي کې چې کم د دې کې به اضافه وشي او جینا کو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم پدې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګام دی. خپل وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګان ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی او باید صوبایي حکومت د نوې خنځو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم
بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي
کول څه ار یو کولوی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټی سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډی کې هغه کې دا خبره واضحه تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي خو چونکه زمونږ سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي موږ سکولونو کې ځای نشته د نستو ځان منشته باونډری والز نشته بجلی سیستم کم ده سکیورټی حالات ټیک نه دي زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د پوزېټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي جن کې چرا موږ تاسو سکول معیار راکې نه موږ به سکول ته راځو
ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د زنانه او خیر خګړې پارلماني سیکرټري دینانا زویل چې دغه هر ستاده د دوی د حکومت پام دی او ډېر ضربه دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتونکو ای ډی پی دا دغه ټول چې رقم ځای کې ریپیرمنت په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خود لی شوې دي او کم کم ځای کې ټیچر ضرورت ته هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دې باندې دې ته پیسې خودلی شوی دی هغه هم ریپیر کیږي خو دا شي دا کم دغه د اوس ته کمیونټی سکولز ما ذکر وکړو دا خو بدیل نوې سکولونه جوړی کنا
د پامول دا چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشا وزره سکولونه داسري چې هغه کې بنیادی اسانديګان اوس هم نشته دي او خوشا 5000 پورې سکولونه داسري چې چاپیره دیوالونه یا باونډري والې هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دغه هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اور ریدن کو راضی چھو سم د غزالی جاوید پغگ سندرا در خبر کرو
خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے او دی خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے بیا میگ ساس تر گر پی ننمی داز روا خطا دے دی خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے او دی خبر چبوی سنگ دیا چبے میں اشنا دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے خال دے چیز بنو می ماں ٹول مر دخ پر جن کتلے فال دے چیزماد اور بالکل دے چیزماد سنے خال دے چی بنو می ماں ٹول مر دخ پر جن کتلے فال دے نہیں رے گنا بہر شی کر سوران جدا دے خبر چپ وی سنگا دریا چوی میں اشنا دے او دی خبر چپ وی سنگا دریا چوی میں اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پدر سے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی جی تصویر تئی زگورم زما پدر سے دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی خوبنو کیل دلے تولش پچے نبی چبوی سنگ دیرا چبے میں اشنا دے او دی خبر چبوی سنگا دیرا چبے میں اشنا دے چکم طرف تا گورم رات سورے سورے کی گی